په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلام نور ته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ په یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د بندو کړل شو شناختی کارډونو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر د امریکا د پوز د مشر سره په امنیتي او دفاعي چارو خبرې کړې دي او هند او چین د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود د ایران نه تیل اخیستلو ته تیار دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د بندو کړل شو شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره قرارداد منظور کړی. پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه قرارداد وړاندې کړ. نوموړي له غونډې وروسته مشال یړیو ته وویل
یو تسلسل سره دا مسله را روانه ده. بیا چې شناختی کارډونه نوي کوي په هغې کې هم دا مشکل راځي او دوره په غیر ذمه دارۍ سره او په غیر سنجیدګۍ سره داخله وزارت چې دی یا نادرا چې دا دا مسله چې دا ټیکل کوي او لږې دا چې دا پښتانه چې دي دا خدای مه کړ د پاکستان باشندگان نه دي.
صوبایي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی چې پکې له وفاقي حکومت د پښتنو په زرګونو بلاک شوو کارډونو خلاصولو غوښتنه شوې ده. نادرا یا وفاقي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له رسنیو د خبریالانو د ایستلو لړۍ بندولو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې تابعیا د خبریالانو وفاقي اتحادیې کړې وه چې مشر یې افضل بټ په دغه مقام مشال لیړیو ته وویل
من خپل دی تحریک ته د بے روزگاری خاتمه او کارکونکو ته د خپل حق ورکولو تحریک نوم ورکړی او د هغه ټولو مطبوعاتي ادارو چې کارکونکي یې د نوکرونو لري کړي او یا تنخواګانې نه ورکوي د هغوی د دفترونو نه بهر بهر ورځ مظاهرې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په پیښور کې هم خبریالان د خپلو همکارانو د بیروزګارۍ خلاف احتجاج کوي. بلخوا تېره ورځ د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې CPJ په خپل یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو ژوند له ډېر خطر سره مخ دی. په رپورټ کې راغلي چې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکوونکو هیوادونو کې افغانستان په شپږم نمبر او پاکستان په نهم نمبر دی. اپوزیشن ګوندونه وایي د وفاقي حکومت لخوا په 13 آئینی بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی به کوي. په متحده مجلس عمل کې شامل جماعت جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند تېره ورځ وویل چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د هر هغه آئینی بدلون مخه به نیسي چې پکې صوبو چې د صوبو واک پکې کمیږي. د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي اسد محمود په دې حکله مشال لیډیو ته وویل
پیپلز پارټی خپل خدشات ظاهر کړي دي 18 ترمن په حواله سره او جمعیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې به ډېر زر ټولګوندیزه غونډه را جوړه کړي او پکې به د مسلم لیگ نواز ګوند شاملولو لپاره هڅې توندې کړي. اتلسم آئینی بدلون د پیپلز ګوند په حکومت کې منظور شوی او چې پکې صوبو ته په اول وار ډېر واک ورکړل شوی دی. نن د ملک د نورو برخو په شان په کوهاټ او ونګو کې هم د امام حسین علیه السلام سلویختین منزل کېږي. په هنګو کې د سلویختې جلوس نن سهار 9 بجې له سیدان محلې نه روان شوه او پاس کلی مرکزی امام بارګاه کې به پای ته رسیږي. په کوهاټ کې بعد چهلم مرکزی جلوس نن 11 بجې د رضویا امام بارګاه بنو بازار نه راوته دی چې په لار به ورسره د قومي امام بارګاه او د سید حبیب امام بارګاه نه 2 جلوسونه نور یو ځای کېږي او سید علیم غازی زیارت ته په رسیدلو به مازیګر پای ته رسیږي. دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ نه له شیا مسلک سره تعلق لرونکي په میلیونونو مسلمانان د اونۍ د عراق کربلا سیمې ته د حضرت امام حسین علیه السلام د سلویختۍ لپاره ور روان دي. په کربلا کې د نوموړي مېړانه ورور حضرت عباس علیه السلام هم دفن دي. هر کال په دې ورځ کربلا ته له 10 تر 20 میلیونو پورې خلک ورځي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر د امریکا د پوز له مشر سره د سولې په مذاکراتو د افغان ځواکونو په لا زیاتو قوي کولو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون په ارکې له جنرال جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې په اصلاحاتو او د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اغیزو هم بحث وکړ. تېره ورځ ناوخته له ارک څخه په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله مشر ته مبارکي ویلې ده. د اعلامیې تر مخه جنرال ووټل ډاډ ورکړی چې امریکا به د نړیوال ستراتیژیک اتحادي په توګه له افغان حکومت او افغانانو سره مل وي. د ریپورټونو تر مخه هند او چین د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود تیار دي چې له ایران تیل واخلي. د ایران نه د تیلو په اخیستلو وروستي امریکایي بندیزونه به د نومبر په 15 عملي کیږي، خو بیلابیل رسنۍ ریپورټونه ورکوي چې هند او چین د واشنگتن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی بل کوم هیواد نشي پوره کولی. چین او هند په نړۍ کې د ایراني تیلو تر ټولو لوی خریدار دي. واشنگتن د 2015 کال د اټمي لوزنامې نه د وتلو وروسته په تهران یو وار بیا بندیزونه لګولې دي. دغه لوزنامه ایران د امریکا په شمول د نړۍ له شپږو قوتونو سره کړې ده، خو چین په ډاګه ویلي چې دغه لوزنامې احترام کوي او له ایران د تیلو اخیستل به جاري ساتي. دا راز هند په رسمي ډول ویلي چې له ملګرو ملتونو پرته په یو اړخیزه توګه لګول شوي بندیزونه نه مني. بلخوا په ایشیا کې د ایرانی تیلو اخیستلو نور دوه لوی ګاکان جاپان او جنوبی کوریا له تهران د تیلو اخیستل بند کړی دی. او بل خبر دا چې روس په امریکا تور لګولی چې د ماسکو او پخوانی شوروي جمهوریت ارمینیا ترمنځ تعلقاتو کې د فاصلو جوړولو هڅې کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل دا مسله یې تېره اونۍ یروان ته د امریکا د قومي سلامتۍ د سلاحکار جان بولټن د سفر پر مهال د خبرو نه احساس کړی چې د روس د ولسمشر دفتر په وینا پکې په پرده کې په ارمینیا غږ شوی چې له خپل روایتي اتحادي روس سره اړیکې غوڅې کړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زمونږ خبریال احمدالله د کرنسیوبه یو موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 131 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ دیرش پیسې. یو ایرو 140 روپۍ او 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 15 پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 4 روپۍ 50 پیسې او 4 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ او 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپے خرچے کی گی او 320 ایرانی ریال پر یو پاکستانی روپے خرچہ ولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي چلی رشتاتو کې با په پیښور بنو جوب او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې با زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، په بنو کې با زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په جوب کې با زیات نه زیات 9 او کم نه کم 9، او په کوټه کې با زیات نه زیات 20 او کم نه کم 8 ډیګری سینټی گریډ وی.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په متفقه توګه د یو قرارداد منظورولو په ترڅ کې د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتل چې د هیواد د پام وړ شمیر وګړو په تیره د پښتنو تل شوي شناختي کارډونه بیرته خلاص کړي.
دور په غیر سنجیدګی سره دا مسله چې دا ټیکل کوي او لګی دا چې دا پښتانه چې دا د پاکستان باشندگان نه دي.
د پاکستان د یو شمیر شخصي ټي وي چینلونو لخوا د خبریالانو او نورو کارمندانو له نوکریو د ویستلو اقدام پر ضد پرون په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاجي مظاهره وکړه.
زموږ دا احتجاج به د هغې پورې جاري چې څو پورې مالکانو زموږ دا ملګري واپس نه بحال کړي.
او په اورګزو کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې د یخ موسم په را رسیدو سره د سیمې هغو خلکو ته چې خپلو ورانو کورونو ته ستانه شوي دي ځانګړې مرستې وکړي.
هغو ته د کمبل ضرورت پېښېږي، ګرمو کپړو ضرورت پېښېږي، وره چې کوم کورونو ته تللي دي غاښ وړاندې دي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پراشو د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د په متفقه توګه د قرارداد منظورولو په ترڅ کې د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د هیواد د وګړو تړل شوي شناختي کارډونه بیرته خلاص کړي. د اسمبلی په غونډه کې وویل شول چې له تړل شوو شناختي کارډونو ډیری هغه د پښتنو دي چې له وجې هغوی ته ګڼې ستونزې جوړې شوې دي. له پیښوره خالد خان معلومات راکوي.
دا گل پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو متفقہ قرارداد په لار د وفاقي حکومت او نور متعلقه ادارو نه غوښتنه شوه چې دا پختنو په زرګونو بند شناختی کارډونه دی په سمدستي توګه خلاص کړي شي. د عوامي شل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک چې دا قرارداد یې وړاندې کړی وویل د نادره ادارې د 1300 کالو راسي د پختنو په زرګونو قومي شناختی کارډ بلاک کړی دی. دا کوم په وجه بیلابیل سرکاري ادارے دا خلق زوروی او تنگوی. هغه زیاته کړه چې دا کمیشن هدی کارت د نشوالی په سبب دا خلق نه خو اوټ اچول شي او نه د حکومت لاړه اسانتیاګانې تر لاسه کول شي.
یو تسلسل سره دا مسله روانه ده. بیا چې شناختی کارتونه نوي کوي په کې دا مشکل لازی او دور په غیر ذمہ داری سره او په غیر سنجیدګۍ سره داخله وزارت چې دی یا نادرا چې دا د مسله چې دا ټیکل کوي او لګی دا چې دا پښتانه چې دی دا خدای کړ د پاکستان باشندگان نه دي.
دا دیر نه د متحد مدرسې عمل په ټیکټ منتخب شوی. عنایت الله اول چې سند او پنجاب صوبو کې پولیس هغه پښتانه نسی او تنگوي چا سره چې کمی شناختی کارت نه وي. هغه زیاته کړه چې د 1300 کالونو راسي دا د په حلقه کې د زورګونو خلکو شناختی کارتونه بلاک کړی شوی دي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اول چې تیر حکومت کې دا زورګونو خلکو شناختی کارت بلاک کړی شوی دی چې زیات تر پکې د پښتنو دی او د دوی حکومت به کوشش کوي چې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي.
صوبای اسمبلی په متفقه تور باندې دا سفارش وکړه د وفاقي حکومت ته. نو بالکل دا موږ سپورټ کوو. بلکې پرایم منسٹر صاحب سره چې زمونږ نور دغه باره کې میټینګ شوی دی نو هغه کې دا ایشو مروچته شوی دی او غیم دا یقین دهانی کړی چې چرته زیاتی کیږي پښتون سره یا د دې صوبې هر اوسیدونکو سره د شناختی کارت حوالے سره نه به نه برداشت کیږي. دا بلاک شناختی کارت دا مسئلہ چکم دا دا حکومت بے انشاءاللہ حل کئی بے گا.
خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا یو بل قرارداد پلار وفاقی حکومت نا اختن شوا چی دا سعودی عرب پا جیلون کی پا زرگون پاکستانیان چی زیاد سر پا کی پختان دی بندیوان دی او دا حقوی دا خلاصی دا پارا دی پا سفارتی توگا دا سعودی حکومت سرا دا خبر اوچا تکلی او دا حقوی بند پیسی او روزگارون دی دوی تا واپس ورکلی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اسلام آباد کې خبریالانو پرون د خپل حکومت لپاره احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت او د مطبوعاتي ادارو مالکانو غوښتل چې کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي او په غیر قانوني توګه د هغوی نوکرۍ نه ختموي. د مظاهرې تابعه د ژورنالیسټانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی کړې وه. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ وو.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د یو شخصي تلویزیون ایکسپریس ټي وی دفتر مخې ته مظاهرې دوران د خبریالانو وینا وه. د تیری ایوی میاشتې راهسې د یو شمیر ټي وی چینلونو مالکانو په درزنونو کارکونکو د نوکرو څخه لری کړی دي. نو نه صرف دوی دی واپس بحاله کړی بلکې خبریالانو ته د تحفظ هم ورکړی شي. د مظاهرې تابعې د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی کړې وه. د یاد تنظیم صدر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د خبریالانو په زور د لری کولو پر ضد یې د احتجاجي تحریک لړۍ پیل کړی دا او پر اتلونکو ورځو کې بعد یو شمیر نور مطبوعاتي ادارو مخې ته هم مظاهره کوي. موږ خپل دې تحریک ته د بیروزګاری خاتمه او کارکونکو ته د خپل حق ورکولو تحریک نوم ورکړی او د هغه ټولو مطبوعاتي ادارو چې کارکونکي یې د نوکرونه لري کړي او یا تنخواګانې نه ورکوي د هغوی د دفترونو نه بهر بهر ورځ مظاهره کوو او چې کله زموږ دا مظاهره زیات شي نو څه ناڅه لاره به راووزي. په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسٹ اسوسیشن رستیال صدر طارق وردګ ویناوا د تنظیم ملګری به تر هغه وخت په دې مظاهرو کې ګډون کوي تر څو چې خبریالانو په زور د لری کولو لړۍ ودرولې شوې نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا پسې راغستی مالکانو هم یو خپل مناپلی شروع کړل. دا وایي چې رسد ته ویلای کیږي پس هغه کار کوي. زموږ د احتجاج به داغه پوری جاری چې سو پورې مالکانو زموږ د ملګری واپس نه بحال کړي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې یو شمیر شخصي ټي وی چینلونو چې پکې ایکسپریس میڈیا گروپ نه علاوه بول نیٹورک، نئی بات میڈیا گروپ، نوائی وقت گروپ، ڈان میڈیا گروپ، کیپیٹل ٹی وی، اب تک نیوز اور روزنامہ جنا په شمول یو شمیر نورو ادارو د ټول ملک نه د خبریالانو په شمول په سونو ملازمین د نوکرو څخه لری کړی دي. د ادارو مالکان دریز لري چې حکومت لخوا ورته اشتهارات نه ملاویږي چې لوجه په خساره کې روان دي نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. خو د پینډی اسلام آباد د ژورنالیستانو تنظیم آر آی یو جی صدر مبارک زیب وایي دا هر څه د ایوی منسوبی تر لاندې روان دي.
دا سازش ته مونږ دا غنو چې د حکومت املاس دې مالکانو ته په کروڑو روپے اوس په دې کمپاین کې ملاو شو د الیکشن دا لکه زمونږ اولنی سټپ دی. دینه پس مونږ پارلیمنت طرف ته ځو.
د ذکر دا چې د اکتوبر په 9 هم خبريالانو د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د مطبوعاتو ادارو مالکان دې پابند کړي چې نه صرف خپل کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکوي بلکې چې په کوم غیر قانوني توګه کارکونکي د نوکریانو څخه لرې کوي نو دې مخنیوی دې هم وکړي.
احمد الله رپورٹ د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د اکتوبر پر 9 خبر کړي او رپورٹ کې ویلي په پاکستان کې پر خبریالانو د مرګونی تشدد 48 او په افغانستان کې 11 کیسونه لا هم نه دي حل شوي. پر رپورٹ کې راغلي پر خبریالانو تشدد کوونکو ته په سزا نه ورکوونکو هیوادونو کې افغانستان په 6 او پاکستان په 9 نمبر دی. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د بی پولي خبریالانو د ادارې استازي اقبال خټک سره مرکه کړې او لومړی تر پوښتلي چې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم حال ده.
لکه مریض په اسپتال کې پروت وي او اکسیجن لګولی شوی بس سا اخلي خو نور په وجود کې دم نه وي. د پاکستان میډیا هم دا صورتحال دی چې صرف سا اخلي نور په وجود کې دم نشته دی. آزاد رپورټینګ نشي کولی. دې وخت کې عمومي چې کوم وضع ده د ژورنالستان لپاره ډېره سخته ده. نه صرف دا چې ایډیټر مدیر خپله فیصله نشي کولی بلکې معاشي صورتحال مو ته ډېر سخت کړی شوی دی. اخبارونو یا تلویزیون چینلو چې کومې پیسې دي هغه حکومت نه ورکوي او د کومې وجې په دغه ادارو باندې اقتصادي فشار راغلی دی او تنخواګانې چې دی ډېر ناوخته ملاویږي بلکې کله کله خو پکې میاشتې تېرې شي. سو دا معاشي صورتحال چې کوم مونږ دې وخت کې وینو دا یو داسې خوفناک ماته ښکاري چې که چېرې انسان په خېټه اوږي وي نو د هغه نه بس دا تمه لرل چې هغه به د مطبوعاتو ازادۍ لپاره بار په سړک راوځي ډېره ګرانه ده او نه هغه عسکر جنګېدی شي چې په خېټه موړ نه وي. سو دغه عمومي صورتحال چې موږ ګورو دغه وخت کې خاص طور باندې چې دا نوی حکومت راغلی دی عمران خان صاحب حالات ډېر زیات کړکېجن کېږي او ښکاري داسې چې دا نن کم صورتحال دی سبا ورځ به د دې نه هم خرابه کېدی شي وي.
اقبال خټک صاحب په پاکستان کې د انټرنیټ او د سوشل میډیا څه صورتحال دی؟ دغه تم فلټر کېږي یا چاڼول کېږي او کنه ازادي ده؟
زموږ په سیمه کې یعنی پاکستان ته وګوره، هندوستان ته وګوره، چین ته وګوره، روس ته وګوره، ایران ته وګوره، دغه ته کې هم خاص یو عمل شروع دی چې د انټرنیټ چې کوم ازادي ده خلکو د غږېدو د خپل آواز رسولو. یعنی تاسو وګورئ چې منظور پښتین د پاکستان په مرکزی مطبوعاتو کې په ټلویزیون چینلو کې بالکل ورک کې ځای نه ورکړی کېږي، وخت نه ورکړی کېږي. سو هغې چې دی د انټرنیټ نه استفاده کولو کوشش کوي لیکن هلته کې هم خنډان پیدا کولو کوشش روان دي سره. او پاکستان دغه وخت کې چې دی دا تیر یو دوه کاله کې مخکې چې کوم قانون جوړ کړی د انټرنیټ په حواله سره وایي خو دا چې په انټرنیټ دلا چې کوم جرمونه کیږي دا غیر مخنیوي لپاره خو در اصل چې دی دا د انټرنیټ ازادي او د ژورنالیزم ازادي چې کوم دا د غیر لارې نیول دي سره. سو دغه یو داسې یو دغه موجود دی چې چرته ته سا اخیستلو کوشش کولی شي او لږه سا اخیستیا هم شي لیکن دغه ځای هم چې دی پاکستان حکومت پر خاص نظر دی او خاص خواهش هم لري چې دغه ازادي باید چې څومره زیاته کمه کړی شي دومره هغې کوشش لګیا دی او ډېره حده پورې پکې کامیاب هم دی. عمومي طور باندې هم په نړۍ کې مونږ ګورو چې د ترخګرۍ په نامه باندې دغه ازادۍ ختمولو کوشش کیږي.
د پاکستان لپاره د بی پولي خبریالانو د ادارې لاستازي اقبال خټک سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د جمعیت علما اسلام لخوا د رابل کیدونکو ټول ګوندیزې غونډې نه یوازې هرکلی کوي بلکې برخه هم پکې اخلي. اپوزیشن ګوندونه وایي د غونډې هدف ته تحریک انصاف حکومت لخوا د آئین په 13 ترمیم کې د ممکنه بدلون او د حکومت ناکامیو له وجې ملک ته د زیان رسیدو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي د اپوزیشن یو ځای کېدل د جمهوریت کمزوري کول او له احتساب د سیاستوالو د تیښتې یوه هڅه بولي. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د متحده مجلس عمل په نامه د مذهبي ګوندونو اتحاد او پیپلز پارټي چارواکي وایي دوی به د اپوزیشن په توګه د تحریک انصاف حکومت د هر هغه آئینی بدلون مخه نیسي چې د صوبو واک کموي. په متحده مجلس عمل کې شامل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد محمود د اکتوبر په 9مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د ټولو ګوندونو یو غونډه راغواړي. هغه زیاته کړه چې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړی خو مولانا فضل الرحمان د نواز شریف سره خبرې کوي چې د حکومت خلاف شریکو هڅو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه
پیپلز پارټي خپل خدشات ظاهر کړي دي 18 ترمیم په حواله سره او جمعیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې موږ خو د حکومت منډیټ فی الحال نه تسلیموو او د دې جالي حکومت وایو چې دا دغه شیانو ته لاس واچوي نو دوی سره خو اکثریت هم نشته په پارلیمنت کې چې دغه ترمیم په مقابل چې چیرې بل ترمیم راولي. په بهر حال د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2010 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری وبلل شو. صوبه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وخت 13 ترمیم ختم شو او هغه بندیز لری شو چې د وزیر اعظم او وزیر اعلی د ټاکل کېدو دوره تر 2 ځلو محدودی. خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د آئین او جمهوریت لپاره نه بلکې د هغه احتساب څخه ځان ساتلو لپاره سره یوځای کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلۍ او ختمولو لپاره پیل کړی دی. پرون سرکاري خبری اژانس ایسوسییټډ پریس او پاکستان د صوبو ترمنځ هماهنګۍ ساتلو یا بین الصوبایي رابطو وزارت وزیر فهمیدی مرزا لخلی لیکلی چې حکومت په آئین کې د شوی 13 ترمیم ختمولو اراده نه لري. تر دې مخکې د تحریک انصاف حکمران ګوند یو مشر غړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبرلان ته وویل د اپوزیشن ګوندونو لا رایوځه کېدو نه ویریږي.
عوام بھی جانتی ہے کہ اصل ایشوز کیا ہیں.
دیوائی ولس پوئی گی چھے اصلی مسائل سے دیو داغوی اصلی زموار چوک دی. اس چھے اپوزیشن گندونا ٹول گندیزا غنڈا ربلل غواڑی نو دا دی باید یو مقصد ہوئی. کد جمہوریت کمزور ہوئی کولو لپار را غختل کی گی نو سما خبرہ ندا. دا ہم کی دیر چھے چھے چوکی دا زان بچ کولو لپار استعمالی. که رښتیا درته وایم د اپوزیشن ګوندونو د راځي کېدو مقصد هیڅ د پویدو وړ نه دی.
مقصد اوس کا اوبجیکټیو سمجھ نه آیا.
د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم په کېدو سره د ولسمشر ډیر واکونه پارلیمنت ته لیک ډول شوی. همدارس د صوبې بجټ زیات شوی او دوی کولای شي په ډیر واک سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسی جوړه کړي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د احتساب یو عدالت په قومي سملای کې اپوزیشن مشر او د پنجاب لوی پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف څخه د درغلیو په یوه قضیه کې د پښتنو لپاره موده غځولې ده. د پاکستان د قومي احتساب ادارې همداراز بهر ته د سفر کولو د بندیز له لیست څخه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوم له لری کولو سره مخالفت ښودلې ده. د مسلم لیگ نون مشران وایي دوی د حکومت او نائب ترمنځ د جوړجاړي تر سازش لاندې په نخښه کېږي خو حکومتي چارواکي دا خبره نه مني. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
په لاهور کې د احتساب یو عدالت د اکتوبر په 9مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف د جسمانی ریمانڈ وخت د نومبر تر ومی پوری اوګد کړی دی. هغه په دې تور په زندان کې دی چې د پنجاب وزیر الله په توګه د غلطه د کورونو جوړولو په اشیانه نومي سکیم کې غیر قانوني ګامونه اخیستي دي. دان ورځپاڼې په دې کیس کې د پورنۍ اورېدنې په اړه د احتساب ادارې یا نیب د وکیل وارس علی جنجوا دلایلو ذکر کړی چې هغه پکې ویلي په آشیانه سکیم میلیونونه روپۍ ضایع شوي او درغلی پکې شوې ده. خو د شهباز شریف زوی او د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شهباز د اکتوبر په 9 په لاهور کې خبرلان ته وویل چې د دوی خلاف سازش روان دی او نیب د تحریک انصاف حکومت سره جوړ جاړی لري.
ما د نیب د وکیل خبرې واورېدې، اخوا دې خوا خبرې کولې. یوه پیسه نه ده ضایع شوې، د یو انچ ځمکې درغلي نه ده شوې، خو بیا هم شهباز شریف د پاک اوبو په کیس کې راغوښتل کیږي او په آشیانه کیس کې نیول کیږي. نن چې حکومت باید خپله تلاشي ورکړي، د نیب شاته پټیږي.
د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 2 په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه هم چیلنج کړې چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومي کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو. د درغلیو په کیسونو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته 10، مریم نواز ته 2 او کیپټن صفدر ته 1 کال قید سزا شوې وه، خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل. عدالت لا هم د دوی نومونه د هغو خلکو په لیست کې اچولي پرېښي چې له ملک څخه بهر تګ بندي سپیده. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر په 28 خبرلانو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون تورونه بے بنیاد وبلل.
د احتساب ادارې او عدالتونه د هیڅ حکومت لاندې نه دي، دغه ادارې خپلواکي دي او په خپله کاروایي کوي، نه پرې زموږ سره اثر شته او نه کوم زور.
نواز شریف تیر کال د پاناما په نامه د درغلیو قضیه یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. هغه درغلی نه مني وای عدلیه په خلاف سازش کوي، خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیلو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اورګزو یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ساړه موسم پر رسېدو سره له هغو خلکو سره ځانګړې مرستې وکړي چې خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي دي. د اکتوبر له 9 راهیسې د ماموزو، علي خیلو او ملا خیلو د متاثرینو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې. چارواکي وایي اغېزمنو خلکو ته به مرستې رسوي. د تارک اورګزي رپورټ اورو.
د ستوري خیل اوسیدونکو او مدني فعال اسیم اورګزی وای ک په سیمه کې لسړ موسم د بچ کېدو لپاره څه تنظیمونه کړې شو، نو ژوند تیرول به ورته ډیر ګران شي ځکه چې هلته د موسم ټیټه درجه تر منفی لسو پورې غورځيږي.
ما خو دا ویره کیږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا اړي پیز نشي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غو منفی کې چلیږي، هلته واورم کیږي او ډیره سخته یخنی وي. زه اوس دته هم حیران یم چې دا کوم خلک لاړ شي هلته به دیو د خپل ګرمېشوالي کاني پینې د پخۍ به پسې شي. په دې سال ته خو آلرېډي د حکومت یا د آرمی په جنگلاتو کټولو یا د لرګیو راوړلو په دین پابندي لګولې.
یو بل مدني فعال د عوام کلی اسیف الله اورګزی وایي دا خطر شته چې هلته د سړه موسم په شدت کې تر اضافي وروسته زیات خلک ورنه متاثر شي ځکه چې ډېرې کورنۍ داسې دي چې کورنۍ وران دي او هغوی هلته په ټینټونو کې وخت تېروي.
زموږ حکومت نه دا وخت کوو چې را په کال چې کوم آی ډی پیز واپس لاړ دي، نو مخته یخنی روانه ده، هغو ته ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. هغو ته د کمبل ضرورت پیخی گی، گرم کپڑو ضرورت پیخی گی، ولی چا التا غو سرا مشران دی، زنانا دی، کم کرنو تتلی دی غا خورنگ دی.
بلخوال قدرتی آفتونو سرا مبارزی دا قبالی اداره یوزائی چارواک گل رحمان اور اگزیوائی دا دا حکومت پا پلان کی دا چا دا سیمی متاثرین تر وابس کول ورستا با لحقوی سرا دا نورم رستورا علاوه لسر موسما دا بچک دو پلڑ کی هم مدد کوی.
څکه دا خلک لاړ شي او پس دې پسې به مونږ هلته ځو، ټینټونه به ورته ورکوم او این ایف آی کیس به ورکوم، کمبل به ورکوم، لوسی به ورکوم. موسم یخ روان دی، د ڈی جی صاحب او ډایریکټر اپریشن په دې باندې انټرسټ دی په اور کسو دا ریټرن کې.
د اکتوبر میاشت له 6 حکومت د ماموزو، ملاخیلو او علي خیلو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي. د متاثرینو د واپسي دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو 10 کلو، 950، علي خیلو 15000 او د ماموزو 80 کلو 8000 103 اتیا بې ځایه کورنۍ به ستنول شي. د یادو قومونو ستنېدنه په اول ځل د مې په میاشت کې تر شروع کېدو وروسته تر اوسه 8000 خندانونه خپلو سیمو ته ورغلي دي. په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته دغو قومونو خپلې سیمې پرېښودلې وې او په خوندي سیمو کې د کډوالې ژوند تېرولو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د بندو کړل شو شناختي کارونو د خلاصولو لپاره په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې په کې له وفاقي حکومت د پښتنو د زرګونو بلاک شوو کارډونو زر تر زر خلاصولو غوښتنه شوې ده. نادرا یا وفاقي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له رسنیو د خبریالانو د ایستلو لړۍ بندولو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې تابعیا د خبریالانو وفاقي اتحادیې کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې هم خبریالان د خپلو همکارانو د بېروزګارۍ خلاف احتجاج کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي د وفاقي حکومت لخوا په 13 مایني بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی به کوي. په متحده مجلس عمل کې شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند تېره ورځ وویل چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د هر هغه آئینی بدلون مخه به نیسي چې پکې د صوبو واک کمیږي. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر سره د سولې په مذاکرو د افغان ځواکونو په لا زیاتو قوي کولو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون په ارکل جنرال جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې په اصلاحاتو د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اغیزو هم بحث وکړ. د نړۍ د ګوټ ګوټ نه له شیا مسلک سره تعلق لرونکو په میلیونونو مسلمانان دا اونۍ د عراق کربلا سیمې ته د حضرت امام حسین د څلوېښتۍ لپاره ور روان دي. په کربلا کې د نوموړي مېرانه ورور حضرت عباس علیه السلام هم دفن دي. هر کال په دې ورځ کربلا ته له 30 میلیونو پورې خلک ورځي. او د ریپورټونو تر مخه هند او چین د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود تیار دي چې له ایران تیل واخلي. د ایران نه د تیلو په اخیستلو وروستي امریکایي بندیزونه به د نومبر په 15 عملي کیږي. خو بیلابیل رسنۍ ریپورټونه ورکوي چې هند او چین د واشنگتن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني. وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی بل کوم هیواد نشي پوره کولی.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د ازادي دو وروستو حکمرانان سرکاري ملازمین خپل ذاتی نوکران ګڼي او همیشه یې پر د خپل خوخي کارونه کړی دي. خو د تحریک انصاف ګوند خلکو دا تمه لرله چې نور به داسې نه وي او په خپل وزیر اعظم عمران خان سرکاري افسرانو ته خپل لومبۍ وینا کې ډاډګیرنه هم ورکړې وه چې د حکمرانانو خدمت په ځای د اولس خدمت وکړي. خو په موجوده حکومت کې یو شمېر داسې پیښې رامخته شوې چې ترې ښکاري چې په تیرو او موجوده حکومت کې څه فرق نشته. ورسپانه کی د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی ټلیفون پنه اوریدو د وزیر اعظم لخوا د اسلام آباد پولیسو مشر بدلول او د یاد وزیر د زوی په شکایت د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکو ایوی غریبي کورنۍ د دوه ماشومانو په شمول 15 کسان نیول ورستو. خلک دا سوچ لري چې وس هم په دې ملک د جاګیردارانو قبضه ده. ورسپانه لیکي د دې معاملې غیر جانبدار پلټنې پکار دي او عمران خان له هم پکار دي چې خپل وزیرانو او ملګرو ته دی وایي چې سرکاري ملازمین یې ذاتی نوکران نه دي بلکې وی بد قانون مطابق چلیږي او کچا ترې څه ناجایزه غوښتنه وکړي نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کولای شي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر پښتونخوا په بنو خار کې جلسه وکړه او هم هغه زړې غوښتنې وکړې، یعنی د بې درکه کسانو را خوشی کول او ماورای عدالت وجنو مخنیوي. ورسپانه لیکي خیبر پښتونخوا حکومت چې ورته د وفاقي حکومت مرسته هم ترلاسه ده، ورته پکار دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو سره د نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، د دوی خبرې دی واوري او په ګډه سره د سیمې امن او پرمختګ لپاره تګلارې جوړولو سره سره د دوی جایز غوښتنې دی هم اومني. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چیف جسټس صاحب نثار ویلي دي چې راتلونکي کال جنوري میاشتې نه بعد د امیر باشا ډیم جوړولو کار شروع کړی شي. ورسپانه لیکي چې ملک دا وخت د اوبو او توانایي کم بحران سره مخ دی، نو د دې نه د راوتلو ایوازنې لارې زر تر زر ډیمونه جوړول دي، ځکه چې په داسې کولو سره به نه صرف اوبه ذخیره شي بلکې په زانه نرخ بطری بجلی هم ترلاسه کیږي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت له پکار دي چې د ډیمونو جوړولو دا پروژې د شروع کړي او په ټاکل شوی وخت د سر ته هم ورسوي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ګالپ اداره په ولیکنه کې وايي په افغانستان کې د دوی یو ورسته نظر پښتنه خي چې افغانان خپل راتلونکي ته ډیر خوشبينه نه دي. بلخو د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي له مړینې وروسته ترکیه غواړي د اروپایي هیوادونو امریکا سره اړیکې خکې. د دې دواړو لیکنو تفصیل فرخندې اسد اورو.
ګالپ اداره د خپلې بیروستۍ سروې په اړه وايي افغانستان په نړۍ کې هغه لومړی هیواد دی چې ولس یې د خپل آینده په اړه ډیر کم پر امید دي. دغه سروې د 2006 کال راهیسې پیل شوې ده او هر کال د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې ترسره کیږي. ګالپ اداره وايي د 2006 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د خپل مستقبل په اړه دومره لږ پر امید دي او زیاتره داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې ژوند خوندي نه دی او نه د ژوند تیرولو ټولې اسانتیاوې لري. کله چې دغه سروې په دوران د افغانانو نه د هغوی د راتلونکي په اړه وپوښتل شول نو د زیاترو ځواب په پیمانه 2.3 وو چې دغه تر اوسه په یو هیواد کې تر ټولو کمه درجه ده. ګالپ ادارې دغه سروې وروسته په خپله ویبپاڼه دا هم لیکلي دي چې افغانان د پخوا په نسبت اوس زیات خپل آینده په اړه اندېښمن دي. په دغه سروې کې د 15 او یا له دغې نه کم عمره خلکو سره د هغوی په مستقبل او آینده ژوند پوښتنې شوې چې پکې د ډیرو ځواب دا وو دوی د خپل آینده ژوند په اړه هیڅ منصوبه نه لري او دا هم ورته نه ده معلومه چې آیا دغه هیواد امنیتي وضعیت به کله ښه شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي کله چې سعودي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې ووژل شو له هغې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او یورپ خلاف په خپل دریځ کې نرمي راوستې ده. دغه هیواد دا وخت اقتصادي مشکلاتو نه تیریږي، ګرانی زیاته شوې او د بهر ملکي کرنسیا نو کمه ذخیره لري، نو ځکه ولسمشر اردوغان غواړي چې د واشنگتن او یورپی هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او خپل کمزور اقتصاد ښه کړي. مجله لیکي که د خبریال خاشقجي د مرګ چاته ګټه رسېدلې ده نو هغه ترکی دی. ترکی غواړي چې د دغه پیښې سره په نړۍ کې خپله پیژندګلو ښه کړي او ځکه یې د سعودي عرب په دغه پیښه کې د ککړېدو ټول ثبوتونه هم په ډاګه کړل او د نړیوالو سره یې مرسته وکړه. خبریال جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب کنسولګری ته تللی و خو بیا راونوت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروسته ومنله چې خاشقجي په کنسولګری کې په یوه شخړه کې وژل شوی دی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د جرمنی وزیر اعظم وایي نه غواړي چې د وزیر اعظم څوکۍ ته بیا ځان کاندید کړي. هم دروان کال په دسمبر کې د خپل ګوند عیسوي ډیموکرات اتحاد له مشرۍ لاس اخلي. انګلا مرکل 2000 کال راهیسې د دې ګوند مشره او 2015 زیږیز راهیسې د جرمنی وزیر اعظم ده. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند د ایسوی ډیموکرات اتحاد سی ڈی یو ته ویلي چې کله د جرمنی د صدر اعظم په توګه اوسنۍ دوره په 2021 کال کې پای ته ورسیږي بیا نه غواړي چې د څوکۍ او نه هم پارلمان ته د دې ګوند لخوا ځان کاندید کړي. په برلین کې د خپل ګوند مشرتابه له غړو سره د تړلو دروازو تر شا تر غونډې وروسته مرکل پرون دوشنبه خبرالان ته د دې څرګندونو ترڅنګ دغه راز وویل چې په پام کې لري د روان کال په ډسمبر کې چې ګوند ایسوی ډیموکرات اتحاد نوی مشر غوره کوي د دې ګوند له مشرتابه لاس واخلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې دغه اعلان له 2021 کال مخکې انتخاباتو ته لاره هواروي، مرکل وویل چې دې یوازې دا واضح کړي چې نه غواړي په راتلونکو ګونګوسو کې برخه واخلي. مرکل دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې د هغې محافظه کار واکمن ائتلاف په وروستیو دونو کې د دو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې ډېر ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رسنۍ د ایسوی ډیموکرات اتحاد د سرچینو په حواله وایي چې د دې ګوند منشیان ګریت کریم کراین بایر چې مرکل هم ملاتړې ده په ګډون 3 کسانو اعلان کړی چې ځانونه د دې ګوند مشرتابه ته کاندیدوي. دوه نور په پارلمان کې د مرکل د ګوندي ملګرو پخوانی مشر فریدریخ میرز او د روغتیا وزیر جینز سپهندی. مرکل هم دا ومنله چې میرمن کریم کراین بایر او سپهند د دې څوکۍ ته د کاندیدو کمپاینونه پیل کړي خو زیاته کړه چې نه غواړي د خپل ځای ناستې د غوره کېدو پر پروسې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مرکل ګوند په هیڅ ایالت کې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې په سلو کې څه باندې 10 ملاتړ له لاسه ورکړی او له هغې مخکې د اکتوبر په 14 په بایرن ایالت کې د دې ګوند ائتلافي ملګري ایسوي سوسیال اتحاد سی ایس یو ورته ملاتړ له لاسه ورکړی دی. انګلا مرکل له 2000 کال راهیسې د ګوند مشره او له 2015 میلادي کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
تدخل فخی راپورونا ولولی، ویدیو گانی وګوري او پروگرامونه واوري.
د مشال ریډیو دردونکو پروند ګل فروز د بنگلاديش عدالت د هغه هیواد په خوانی وزیر اعظم خالده زیات له اختیاراتو د ناجایز ګټه پورته کول په جرم کې د وو کلون د بند سزا واوروله. د نوموړي ګوند تور لګوي چې د غړوې د زورولو هڅې روانې دي. تفصیل له منور شاورو.
ایسوسییټډ خبری ایجنسی خپل یو رپورٹ کې لیکي د بنگلاديش یو عدالت پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا ته د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال په جرم کې د وو کلونو قید سزا ورول ده. په نوموړي تور وچه د خپل مرحوم خاوند په نوم خیریه ادارې لپاره یې د چندې جمع کولو په لړ کې د خپل اختیاراتو ناوړه ګټه پورته کړې ده. د خالد ضیا ګوند او پلویان تور لګوي چې په راتلونکي دسمبر کې د کېدونکو انتخاباتو نه وړاندې د نوموړي او د هغې د ګوند د کمزوري کولو هڅې روانې دي، خو حکومت وایي د خالد ضیا خلاف ځانګړي تورونه لګېدلي وو. دریا بیا کلنه خالد ضیا او د هغې وکیلان د فیصلې په وخت په عدالت کې موجود نه وو او ویلي وو چې د عدالت نه د انصاف توقع نه لري. له دې وړاندې سپریم کورټ د دې فیصلې ځنډولو په حق لا د خالد ضیا درخواست هم رد کړی وو. نوموړی د دې مقدمې نه علاوه هم د درغلیو په یوه بله مقدمه کې 15 کاله قید تیروي، خو پلویان یې وایي دا دواړه مقدمې په سیاسي بنیاد جوړې شوې دي. په دې ورستۍ مقدمه کې عدالت وویل چې خالد ضیا د 2001 نه تر 2008 کلونو پورې د خپل حکومت پر مهال د اختیاراتو ناجایز استعمال کړی او د خپل مرحوم خاوند په نوم د خیریه ادارې لپاره یې د نامعلومه ذرایعو نه 3,50,000 ډالر چنده ترلاسه کړی. عدالت په دې مقدمه کې د نوموړي ترڅنګ درې نورو کسانو ته هم د وو کلونو د قید سزا ورولې ده. په داسې حال کې چې موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په راتلونکو انتخاباتو کې پرله پسې په دریم وار وزیر اعظم جوړېدل غواړي، ګوند یې وایي خالد ضیا په خپل حکومت کې د اختیاراتو نه ناوړه ګټه پورته کړې، خو نوموړي دا تورونه ردوي. خالد ضیا دا مهال له ډیرو زیاتو مقدمو سره مخامخ ده. نوموړی او د هغې ګوند د 2014 کال د عامو انتخاباتو نه بایکاټ کړی وو. بلخوا متحده اپوزیشن له حسینه واجد نه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نه وړاندې د استعفا ورکړي چې دا راز د عمل په غیر جانبدارانه توګه ترسره شي. تمه ده چې په بنگلاديش کې د عامو انتخاباتو شیډیول د راتلونکې میاشتې په اوله هفته کې جاری کړل شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
سنډي ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو د دوه مهمو کمانډانانو د پاکستان له وزندانه د خوشی کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي پاکستان غواړي د دې اقدام په ترڅ کې د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې خپل نفوذ پر ځای وساتي. د دې لیکنې مهم ټکی درته ورو. د سنډي ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د ملا عبدالغنی برادر په نوم د افغان طالبانو یو مهم کمانډان د پاکستان له زندانه خوشی شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان د دې اقدام مخه په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د هغه هیواد د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل نفوذ پر ځای ساتل دي. ملا برادر چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر ته نږدې کس وو، 8 کاله مخکې د امریکایي او پاکستاني استخباراتو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی وو. هغه له خپل یو بل بندي ملګري ملا عبدالصمد سره یو ځای 13 اونۍ د کراچۍ له وزندانه خوشې کړل شو. دا دواړه کمانډانان افغانستان ته وختي او له طالب مشرتابه سره لیدلې دي. د طالبانو یو مشر کمانډر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي ملا برادر دوی ته رسیدلی او دا چې دغه کار به د طالبانو د غورځنګ د لا پیاوړتیا سبب شي. په لیکنه کې د پاکستاني استخباراتو د یوه افسر خبره راغستل شوې چې ویلي دي د برادر افغانستان ته تګ به د هغه هیواد د سولې په خبرو کې د پاکستان د نفوذ د پر ځای ساتلو چارو سره مرسته وکړي. نوموړي په 2010 زیږدیز کال کې له امریکایانو سره د سولې د خبرو پیلولو حمایت کړی. د پاکستاني استخباراتو یو پخوانی افسر ورسپانې ته په دې شرط چې نوم به نه پټاګه کوي ویلي د برادر د نیولو غټ لامل همدا و چې د پاکستان له رضایت پرته له امریکا سره د خبرو وړاندیز کاوه. پاکستان له وخت راهیسې دا خبره کوي چې د طالبانو د هغوی په ملګري ډلې حقاني شبکې د پخوا په څیر نفوذ نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنورۍ میاشت کې وویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې امریکا ته دروغ ویلي دي. په لیکنه کې د شنونکو په حواله زیاته شوې د طالبانو په لیکو کې د ملا برادر عزت په خپل ځای خو د هغوی ځوان مشران په تېره د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب به ښایي له نوموړي سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې څپې دولس زره یو سره لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اول زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
د امریکای وال سټریټ جرنل لوسپانې ولیکنه وایي چابهار بندر نه یوازې د ایران بلکې د هند، افغانستان او سیمې لپاره هم ډېر اقتصادي اهمیت لري. د لیکنې تر مخه له همدې وجې د امریکا لپاره مشکله ده چې پر ایران مالی بندیزونه عملي کړي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د ایراني چابهار بندر او په ایران د امریکایي بندیزونو په اړه لیکي چې د ایران په غربي سیمه کې د چابهار بندر پر مخځایي کار هغو امریکایي پالیسي سازو ته لوی مشکل رامنځته کړی چې څنګه به په ایران مالی بندیزونه عملي کوي. د ورسپانې په خبره په ایران د دې مالی بندیزونو عملي کولو او ایران ته د سزا ورکولو لوی مقصد په شام، لبنان او یمن کې د هغه هیواد مبینه لاسوهنه ده. له دې مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2015 کال کې د ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه د نړیوالې لوزنامې نه ووتو. د دغې لوزنامې هدف ایران د ایټمي وسلو ترلاسه کولو نه منع کول وو. د ورسپانې په خبره په ایران د امریکایي بندیزونو له کبله د چابهار بندر پر مختیایي کار ودرېدای شي، خو د ورسپانې په خبره که کار دوام وکړي نو د دې بندر یوه برخه به په دسمبر میاشت کې فعال شي. د دې منصوبې په مکمل کېدو سره به د جنوبي او مرکزي آسیایي هیوادونو سره د ایران اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړې شي، ځکه چې که یو خوا دا بندر د خلیج فارس نه پرته د ایراني تیلو برآمد ته لاره هواروي نو بلخوا د یوې پوځي ستراتیژیکي اډې په توګه هم کارېدای شي. د راپور له مخه ستونزه په دې کې ده چې د دې بندر بله لویه ګټه افغانستان ته هم رسېدای شي او د دغه جنگ ځپلي هیواد په اقتصادي پرمختګ کې بنیادي رول لوبولی شي، او دا هغه موخه ده چې له شپاړسو کالو راهیسې امریکایي د ترلاسه کولو هڅه کوي. ورسپانې زیاتوي چې دا بندر د هند د اقتصاد لپاره هم ډېر مهم دی. هند دا مهال په ایشیا کې د امریکا تر ټولو مهم اتحادي دی، نو ځکه هند غواړي چې چابهار بندر د امریکایي بندیزونو نه مستثنا شي. دا مهال یو شمېر هندي کمپنۍ په چابهار کې په سامانونو لګولو او د دې بندر په چلولو کې برخه اخلي. د ورسپانې په خبره چې کله دا بندر مکمل شي نو هند به ترې ډېره ګټه ځکه پورته کړي چې دا مهال د افغانستان په بیا رغونه کې هند ډېر فعال دی، او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د هند نه دغه تمه لري چې د افغانستان په بیا رغونه کې بنیادي کردار ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خزو د پیورتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د خزو د حقوقو په برخه کې لسو غوره فعالانو ته د 2013 کال د اتلانو جایزې ورکړي. په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دغه موخه په کابل کې جوړې پرونی غونډې ته وویل د خزو پیورتیا له افغان حکومت سره د ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې مرسته کولی شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمی ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږ کال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و، پکې لس کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤل ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوي شوی خبری غونډې ته وویل د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې لمنځه کار کول د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي. اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سږکال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د اغیزمنتیا له مخې انتخاب کړي دي. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیالې فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اغیزمنتیا له مخې غوره شوي چې 15 یې میرمنې او 15 نور یې نارینه دي. پروموټ د امریکا د پراختیایي ادارې په چوکاټ کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پروژه ده چې له 2015 کال راهیسې کار کوي. خو تېره میاشت سیګار راپور خپور کړ چې دا پروژه په خپلو اهدافو کې ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیا لوړولو ته یې کار نه دی کړی. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی. خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې دغې غونډې ته وویل چې د عملي ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پس دی. دا وایي یو شمېر چارواکي دي چې په لوړه کچه کار کوي خو د خپلو میرمنو د نوم په اخیستلو شرمېږي. زما هدف دا دی چې د ذهنیت په برخه کې لوړې کچې څخه بیا تر ټیټې کچې پورې کارونه ډېر کمزوري دي. دا وایي تعلیم لرونکي او په وړتیا او سنبال میرمنې د ډېر ښه فرصت استازیتوب کوي او همدوی له حکومت سره د غژمنې د پوره کېدو په برخه کې مرسته کولی شي چې وایي د میرمنو ونډه 30% ته رسوو او نن 1,001 فارغ شوې میرمنې دې ته چمتو دي چې کار وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پیښور د اوبو د رسد او نکاسۍ ادارې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف په مالی مرسته د څښلو د اوبو د معاینې او په دغه لړ کې د څېړنو یوه پروژه پیل کړې ده. دا څېړنه د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې کیږي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پیښور د اوبو د رسد او نکاسۍ اداره وایي چې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې په مرسته د پیښور د ښاري سیمو د سکولو د اوبو څېړنه کوي. د یادې ادارې مشر خان زیب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د 1.5 کروڑ روپو په مالي لګښت د اوبو دا څېړنه کیږي.
دا اوسنۍ سروې د یونیسف په تعاون سره موږ کوو. پیسې راغوی را کړي دي او انجینیرینګ یونیورسټي پیښور د هغې سره موږ معاهده کړې ده او هغوی موږ دا یو اسسمنټ کوي. خو نه صرف لکه چې ما سو د ټیوبیلو خبره وکړه یا ما د ډیسټریبیوشن لاین خبره وکړه هغوی به ورسره په کورونو کې دننه دغه اسسمنټ کوي چې یاره دا پته ولګي چې لکه پرابلم جوړیږي نو په کوم ځای کې زیات چانسز دي. هغه نتیجو په رڼا کې به مونږ بیا یو خپله لاحې عمل جوړ کړو چې یاره دا مثلا موږ څنګه قابو کړو د اوبو د وجې نه څه بیماري نه.
دا چې د اوبو د دې پلټنو لپاره کومې طریقې کارول کیږي د دې پوښتنې په ځواب کې د انجینیرینګ پوهنتون د اربن پلاننګ او انفراسټرکچر مرکز مشر ډاکټر راشد ریحان وایي
کوم د پېښور شهري علاقې دي 1200-1500 پورې زیونو نه بیل بیل زیونو باندې د کور نه به اوبه موږ راغیستو کافي زیات موږ ورتهوم که او هغه باقاعده موږ روډو ښه پراپر پروټوکول سره دلته ټیسټ کوو او د هغې ریزلټس موږ کمپایل کول شروع کړي دي او باقاعده موږ یو رپورټ به انشاءالله پبلش کوو. یو میاشت لا 45 ډیز کې به موږ باقاعده دغه کو بیا لانچ کړو. 13 کسان ورکې د فیلډ انجینیر دي چې کوم هغې اوبه کلکټ کوي او بیا دلته لیب ته راشي لیبورټری کې هلته انجینیر دي هغه چک کوي.
خو د خیبر میډیکل کالج د کمیونټي میډیسن او پبلک هیلت د څانګې مشره پروفیسر ډاکټر بشرا افتخار وایي چې همدا ډول پلټنې یې د 2014 کال نومبر میاشت کې کړې وي او دغه راپور یې چاپ کړی هم دی. خو زیاتوي چې حکومت ورسره په دې لړ کې هیڅ رابطه نه ده کړې.
نوی بس نور سورسز نه به معلومات اخلي. مې بي ایدا ای پی اے والا به انوالو کوي دا چې کوم انوایرنمنټل ډپارټمنټ دی د ګورنمنټ خدا دې چې نورو لیمیټیشنز هم دي او پرابلمز هم دي نو مې بي دی وډنټ لوک انټو دی ریسرچ کنه.
د ډاکټر بشرا افتخار پر راپور کې راغلي چې هر کال په پیښور کې 10,000 ماشومان د سکولو د ګندو اوبو له کبله ناروغ کیږي او په پیښور کې د اوبو د الودګۍ بنیادي وجه د اوبو د رسد زنګن پایپونه او د صفا اوبو په اړه د ولس ناپوهي ده.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د رنگرهار د حوزوی روختون په عاجله څانګه کې یوازې شل بستر د ناروغانو لپاره بیل شوی دی چې د ولایت اوسیدونکو په وینا دغه نه کافی دی. دوی له حکومت غواړي چې عاجله څانګې ته پراختیا ورکړي. د روغتون مسؤلین وایي د دې لپاره چې وکول شي ناروغانو ته په ښه توګه بیړنۍ طبي مرستې ورسوي. د عامې روغتیا وزارت ته خپل وړاندیزونه او خواستونه لیږلي دي. پر دې موضوع د باز محمد عابد رپورټ او ورپسې تاسو یو سندره هم اوري.
د ننګرهار او زوی روغتون چې د مشرقي زون په کچه پکې ناروغان تداوي کیږي په ایمرجنسي یا عاجله څانګه کې یوازې شل بستر ناروغانو لپاره ځانګړي شوي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې نفوس ته په کتو سره د روغتون کې عاجله څانګې ته توصیه ورکړل شي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکو عمران اشنا وایي
دا مې روغتیا روغتون کې چې کوم د شل بستریز عجل خونش جوړه شوې ده دا نه کافي دي. ننګرهار یو داسې ولایت ته چې دلته له بده مرغه چې پیښې زیاتې کېږي او ټپیانو دغه زیات راوړل کېږي په دغه روغتون کې زحام ډېر دی. موږ د حکومت نه غوښتنه دا کوو چې روغتون کې دغه بستر خونې زیاتې کړي.
د سمی ولا مبتون په نوم یو تن وایي چې په بیړنۍ خونه کې هغو ناروغانو ته پام اړول کېږي چې په روغتون کې شناخت او واسطه ولري.
عاجل ناروغان چې راځي په کجولټه کې یا نور په سیو په هغه کې بالکل ورته توجه نه کیږي. هغه کسان کچیر واسطه رابطه ډاکټر وپیژني د هغې لپاره کیږي او کچیر یو غریب کس راشي د لرو لوسلیونه هغې ته بالکل توجه نه کیږي.
بلخوا د ننګرهار د اوزوی روغتون د عاجلې څانګې یو تن روغتیاپال بشیر وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو عاجلو ناروغانو درملنه کوي.
امکانات خو واضح خبره ده چې کم دي. تقریبا شل مریضانو بیټونه لرو او منګه دلته اصل مریضانو تداویم په یو ځل باندې کړی دا او بیا هم منګه کوم مریض نه پاتې شو. ان شاء الله ټول ته په تسلی باندې کار شوی دی. دلته چراشي مریض منګه ورته ای ویل نه لکه اکسیجن ورکاو مایات ورکاو مریض چې بلکې وینه او درو او نور واټو ته عملیات خانه ته
دی. زه ته ویجی د روختون چارواکو د عاجلی خونی د توسی او پر روختون کې د امکاناتو د ډیرو دو غوښتنه د عام روغتیا له وزارت نه وخت په وخت شوی دی. د په خبره په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېری دي. خود ننګرهار او زوی روغتون نه یوازې دا چې د ننګرهار میشتو درملنه کوي بلکې له کونړ لغمان او نورستان څخه ورته هم ناروغان راوستل کیږي او اکثره وخت د کابل تورخم پر لاره د ترافیکي پیښو ټپیان هم وروړل کیږي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی